د شپې نه بجی دی زموږ غاغله آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته خرغلاستا خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په خبرونو پیلو د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ورستیو دوه ورځو ورختونو او سیلابونو له کبله څلور تنه مړه شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویاند شفیع الله رحیمي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیلابونو په ننګرهار لغمان کونړ بلخ فراه زابل فاریاب روزګان او نورستان ولایتونو کې اووه سوه شپږ پنځوس کورونه نړولي دي له دې مخکې د تېرې اونۍ په زلزله کې لږ تر لږه لس کسان مړه او شپېته تنه نور ټپیان شوي وو د پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویاند وایي چې د زلزلې له کبله اته سوه کورونه ویجاړ شوي دي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تاجکستان ته د دې وزارت د یو چارواکي د سفر خبر ورکوي د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی نن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت د مالی او اداري رئیس حاجی محمد موسی امیری په مشرۍ یو پلاوی د تاجکستان د بدخشان سیمې په مرکز خاروغ ښار کې د افغانستان له قونسلګرۍ څخه چې په دې وروستیو کې د واورې د ښویېدنې له کبله زیانمنه شوې ولیدنه کړې په عین حال کې په دوشنبه کې د افغانستان سفیر ظاهر اخبار پر ټویټر لیکلی چې په خاروغ کې د افغانستان قونسلګری د سفارت رسمي بدیل نه دی ښاغلی اخبار وایي د افغانستان ډیپلوماتیک فعالیت لا هم رسمان له افغان سفارت څخه ترسره کیږي په تیرو نږدې دوو کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ کې دا لومړی ځل دی چې د بهرنیو چارو وزارت پلاوی تاجکستان ته سفر کوي د تاجکستان حکومت د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو له مخالفې ډلې څخه خپل ملاتړ هم له نړیوالو څخه نه دی پټ کړی د سوریې د اپوزیسیون فعالان وایي د دې هیواد په ختیځ کې ایران پلوي وسلول یوه ورځ وروسته له دې چې د امریکا پوځ د دوی پر سنګرونو ځوابي هوایی برید وکړ د تیارسۍ په حال کې دي د امریکا پوځ د عملیات چې نونس کسانې ووژل وروسته له هغه وکړل چې یو امریکایي قراردادي د پنجشنبه په ورځ په سوریه کې د ایران سخت بې پیلوټه الوتکې په یو برید کې ووژل شو او شپږ نور امریکایان ټپیان شول راپورونه وایي چې د سوریې په ختیځ کې د امریکا پر پوځي اډې له برید وروسته اوس په سیمه کې وضعیت آرام دی د اوکراین پاوز ختیځ بخمود خرته نږدې د درنو جګړو خبر ورکوي او وایي چې روسیې په تیرو څلورشتو ساعتونو کې لسګونه حملې پرې کړې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل ځواکونه یې د بخمود د جبهې په استقامت کې په شاختارسک اوفیدیفکا مارینکا او لیمان ښارونو کې له روسي ځواکونو سره نهه پنځوس نښتې کړي دا هغه سیمې دي چې له تیرو څو اونیو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي او په پام کې ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا د شل اووریزو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کړي افغانستان د دې لړۍ په لومړۍ لوبه کې پرون پاکستان ته په شپږو ویکټو ماتې ورکړه دا د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې لومړۍ بریا وه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دې لوب لړۍ دریمه او وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ په پام کې ده خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي د ورستیو ورختونو له کبله راوتلو سیلابونو په څو ولایتونو کې انساني او مالی زیانونه اړولې دي
سراتیر شدن سیلاب ها و باریدن
در سیلابون را تک او در گله وریدو تر دری سو دیر کورنه زیانمنی کردی سلگون چاروی سیلابون وری
پا بازارونو که در بایو للوروالی شکایتونو تکتنه کهو
ده بازار که خند نده مونگ ده ده درش پک در مال راولای ده خویوت لی بازار نشده سوگی نخلی دری ورده کیگی زی دو سوا دو نیم سوا می خرسه کرده
د کرکټ لای او شانون کې به واورې چې د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې د بیګانې بریا راز پڅ کې وو
د پایل تو پچونکو زموږ فضل حق فاروقی او مرزي په مقابل لوري ډېر خفشار راوړه مغه وچی دوی خمل ګټیا ته پرې نه خودل او په اخیره کې لوب د افغانستان لنی کمرغه په ګټه تمام شو
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي او ری دوه تیر سره وسی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل په افغانستان کې ورستیو سیلابونو خلکو ته مالی او ځانی تلفات اړولې دي. په هیته د رسیدنه په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د وریاو او د راوتلو سیلابونو لکبل ونیم سو زیات کورونه نړیدلې دي. په دې اړه نور جزئیات ته همایون هیواد پراپور کې واوري.
لازلزلې ورسته د ورستیو دوه ورځو سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک زیانمن کړي دي. دا تلفات تر ډیره د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې رامنځته شوي. د بلخ ولایت د زاري ولسوالۍ اوسیدونکو ګلاغا زدي رادیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله سلګونو کسانو ته ځاني او مالی تلفات اوښتي دي. نو موړی زدي رادیو ته وویل
سروتیر شدن سیلاب ها او باریدن ژاله
د سیلابونو راتګ او د ګلې ورېدو تر درې سو ډیر کورنۍ زیانمن کړي دي. سلګونه څاروي سیلابونو وړي او د زاري ولسوالۍ د ډیرو خلکو کرنیز ځمکه او باغونه لمنځه تللي دي.
باغهای ولسوالۍ زاري از بین رفته.
د ورسته دوه ورځو سیلابونو لامل چې د افغانستان په ولایتونو کې راوتلي درې تنه وژل شوي او تنه ژوبل شوي دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی په یو ویډیوي پیغام کې د ورسته ورختونو لامل د راوتلو سیلابونو د تلفات په اړه وایي
مزاسر بارندګي او بربري
د ورتون لامل پورسته دوه ورځو کې متاسفانه په بل فراه فاریاب زابل کونړ نورستان روزګان نګرهار او لغمان کې درې تنه شهیدان شوی او 150 کورونه په نسبی یا پوره ډول نړی تدې دي.
یو قسمی گزارش شوه از
په ورته وخت کې د هوا پیژندنې نړیوالی ادارې اټکل کړی چې پورسته یو نه یو کې په افغانستان کې د ورختونو یو نوې څپه پیل شي. په خوته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د 1402 کال په پیل کې ویلی وو چې په تیر لمریز کال کې 1300 افغانان په طبيعي پیښو کې وژل شو دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا د شل اووریزو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کوي. افغانستان د دې لړۍ په لومړۍ لوبه کې پرون پاکستان ته پښه پګو ویکټو ماته ورکړه. په دې اړه نور حال د ازادۍ رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحل راکوي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل په نړیواله سیالي کې پاکستان ته ماته ورکړه. تر دې وړاندې دوه لوبډلو څلور ورځې او درې شلوريزي نړیواله لوبي لوبولې وي خو ټولې د پاکستان په بریا پای ته رسیدلې وي. د دوه هیوادونو په کرکټ کې یو د پام وړ خبره دا و چې هر اکثر وخت د لوبي ډېری خې کې دي او د لوبي په ورستۍ اور کې به د لوبي بڼه بدلی ده. خو دلته بل مهمه خبره دا ده چې په لومړي ځل دوه هیوادونه د شلو ورونو یو لوبلړۍ لوبوي. تر دې دمخه هم هڅه شوې و چې دغه سي لوبلړۍ تر سره شي خو د ځینو ستونزو پر اساس هغه وخت دا لوبي تر سره نشوي. په پرنوي لوبه کې پاکستان په چاو ګټل او توپ وهنه غوړه کړه. دوی د خپل لوبډلې په ترکیب کې څلور داسې ځوانانو د لوبي دوه چانس ورکړه چې تر دې وړاندې نړیوال سیالي نه وکړي خو د پاکستان په غورلیک کې بیا تر ټولو ډیر خزلی دلیو. پاکستانی لوبډله اله د درې نوې منډو په جوړولو بریالي شو. افغان لوبډله بیا د تلسم اور په ورستی توپ په پنځم توپ هدف پوره کړ. په دې لوبه کې محمد نبی په توپ اچونه توپ وهنه کې خو زلې د لوبي د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. هغه دوه لوبغاړي وسوزول او اته درش ناسوزیدلې منډې وکړي. د غراز مجیب الرحمن بیا د اغیزناک لوبغاړي په توګه ثابت شو. نوموړي په څلور ورونو کې اواز نه منډې ورکړي او دوه لوبغاړي وسوزول. دواړه لوبډلې به سبا یک شنبه د دې لوبلړۍ دویمه سیالي په ورته وخت کې او په ورته لوبغالي کې ترسره کوي.
بختیار ساحل و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بیگانه لوبي په اړه جزئیات راکول. بختیار ساحل په دې اړه د کرکټ لشنون کې او پخوانی افغان لوبغاړي بشیر غروال سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په بیگانه لوبه کې د افغان لوبډلې د بریا راز په څه کې وو.
رازونه شاید مختلف وي، خو تر ټولو مهمه خبر دا و چې د لوبغاړو ترمنځ ډیره ښه همغږي و. لوبډل مشر ډیره ښه لوبډل مشري وکړله، لوبغاړي په خپلو ځایونو کې مناسب ځایونو کې وکارول او همغه و چې نتیجه یې ورکړله. بل د پیل توپچوونکو زموږ ډیر ښه پیل لوبډلې ته ورکړه، فضل حق فاروقي او مرزي په مقابل لوري په پیل کې ډیر ښه فشار راوړ، همغه و چې دوی ښه ملګرتیا ته پرې نه ښودل او په اخره کې لوبه د افغانستان له نیکه مرغه په ګټه تمامه شوه.
غروال صاحب، تر پرونی لوبی وروسته په رسنیز کانفرنس کې د پاکستان لوبډل مشر شاداب خان وویل چې د دې لوبي د بیلات لامل دا و چې د غوي په لوبډل کې اکثریت ځوان لوبغاړي راغلي او غوي د دې لوبي فشار تر اخره پورې لزان لري نه کړ، هغه دغه د مات لامل بولی. ستاسو لاندې دا خبره څنګه ده؟
تو د پاکستان وروسته یو لوبو تو ګروپ کور د نډي پی اس ال تر سره کچری د نړیوالو لوبو د فشار خبره وی د دوی د پی اس ال لوبي د پرونی لوبي نه کته سي تعقیب کړي وی فشار څو چند زیات و. هلته لوبي ډیره جالب وی، تماشاشیان لدی پرتل ډیر زیات و. نو هم دغه لوبغاړي پی اس ال راوتل دي کچری په پی اس ال کې خلوبيږي خو نتیجه ورکړي، زه فکر نکوم کړ پرونی لوبي کم فشار ور باندې راوړي وی. حقیقت دا دی او رښتیا خبر ده چې افغانستان خلوب وکړل او قابل دوري لمات سره مخ
د لوبي پایله ته په کتلو سره د افغانستان د توپچونه ډیر خطر سره شو، خو د توپهنه پایله بیا هم لکه د بخوا په چیرو ولی د توپهنه برخه نه سميږي او کسميږي نو ستالان د حلارې چدي
لبد امر غار. افغانستان همیشه په توپهنه کې ستونزې درلودلې، که پرون لوبي ته وګورو دا چې افغانستان لوب او غټله موګي او نور شنن کې د مینوالي تر ډیره پاغه منفي نقاطونه غږیږي، خو تاسو هیڅ کله یو نړیواله لوبډله نه ګوري چې هغه یوازې له دوه یا درې توپهونکو سره د لوبي ډګر تخته کیږي. موګ لبد امر غار مجرب توپهونکو نه لرل چې هغه فول ټایم توپهونکو وي او په پایل کې افغانستان ته با مسولیت او خپ پایل ورکی. لبد امر غار دغه هغه تشه ده چې لکلون راهیسې په افغان لوبډله کې دل کیګیو تر اوسه ورته دسه وګد مهاله د حلارند پیدا شوی او نه د سنجول شوی. امید ده چې همدغه ته پام شو پر اتلونکو سیالیو کې دسه نیوی او هغې عقل پر اتلونکو لوبډړیو کې.
غروال صاحب، بل پښتنه د حمید حسن دراتکو په پرونی تو پچونه کې د حمید حسن روزنې ته امتیاز ورکول کېده شي؟
بله شکه، حمید حسن د افغانستان د کرکټ یو ځلان د ستوري تر شوی دی. هغه په یو لاس افغانستان ته ډیری بریاوې راوړي دي. د حمید حسن خواله دغه چې هغه د افغان لوبغاړو په خوښه پويږي، هغه سمیمیت نسبت نړیوالو روزونکو ته شاید د لوبغاړو سره زیات وي، په خټو کې روزنه کول شي. خو تازه دمه راغله د لوبډلې سره وسې اوسه شوی دی کې دې شي د نوموړي د حالو زلو پایلې پر اټلونکو سیریزونو لوبو کې لا جوتي ښکار شي.
ورسته پښتنه کو، اټکل دې څه د روانه دوه لوبو په تړاو او په روانه لوبه کې د افغانستان د یو لس کسیزي لوبډلې په چوکاټ کې کوم بدلون ترتیا ویني؟
پرونی لوبي ته په کتلو سره که څه هم بازي وړي ستونزې وي، خو کله چې لوبډله لوبه وګټي د بلې لوبي لپاره په عموما بدلون نه راځي. نو خبر وي چې افغانستان هم دغه د غټونکو لوبډله سره ډګر تخته شي، که څه هم یو بدلون ولې دل کیږي چې بدلون راځي او یو ته په هم کې زیات شي افغانستان لوبډله اور باندې لا خوي کیږي، خو عموما د سې کیږي چې کله لوبډله لوبه وګټي بدلون کوم ځای پکې نه لیدل کیږي، ځکه هغه لوبډله سره همغږي وي، همغه لوبه کې چې سره کم دوی مومنټم جوړ کړي وي، همغه بلې لوبي ته وړي او تر ډیره خپایل ورکوي. زما وړاندوینه دا ده او فکر کوم چې افغانستان به برلاسي وي. افغان لوبډله اوس په خوانی لوبډله نه ده، په هر برخه کې هر اړخیزه ښه شوې ده او امید ده چې دغه لوبډله افغانستان ته راوړي.
د کرکټ شنونکي په خوانی افغان لوبغړی بشیر غروال و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د پاکستان پر وړاندې د ملي لوبډلې بیگانه بریا په افغانستان کې دننه او بهر زیاته ستایل شوې ده او په دې اړه پر ټولنیزو شبکو او پلارو کوڅو کې هم خبرګونونه خورا زیات وو. سنا کاکړ د خبرګونونو ته خپل راپور کې کتنه کړې.
د متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیوم کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بریا شیبه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې بیګاش په د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته مات ورکړه. افغانان وایي د دې لوبې ګټلو دوی ډیر خوشاله کړي دي او ویاړي چې داسې پیاوړې لوبډله لري. د کابل خروسی دن کی سبحان الله چوی لوبه په پورا شوق ولیده ازادي رادیو ته وویل
تر اوسه موږ د پاکستان خلاف باندې برای نه اوسب کړه نو داس موږ لومړی ځل چې پاکستانی لوبډلې تماته ورکړل نو بیخی هغه د خوشحالي ورسته هه دو ډیر زیات خوشاله هلمند دی ته چې راتلونکو دوه سیالي چې کومې دي هغه هم په خ ډول باندې وګټو او دغه سیریز د افغانستان په نامه شي
نو ویدل نیکزاد د کابل خر بلوسی دن کې او د کرکټ لوبي مینوال دی
بسیار خوشاله بازی کې ټیم ملي کرکټ مو
ډیر خوشاله شوم چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په وړاندې بریا ترلاسه کړه پر اختیام چې دا د خوخه یو ویاړ ځای دی لوبه می تر پای ولید او خوان می ترې واخیست ډیر عالی لوبه و
په ټولنیزو رسنیو هم افغانانو د خپل ملي لوبډلې د بریا منځلې او ورته مبارکي ویلې خوشحالی او سندرو دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوی او ویل شوی چې د بیگانی لوبي لجریان اخیستل شوی په ان کې پخوانی افغان کلتوري اتشه حمدالله ارباب هم په خپل فیسبوک پاڼه د یو ویډیو په خپرولو سره چې د افغانستان درې رنګ ملي بیرغ ور سره دی او اتن کوي دا بریا منځلې ده په دې جمهوریت نظام کې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو بل پخوانی چارواکی محمد عمر داوودزی هم په خپل فیسبوک پاڼه په دې اړه ټول افغانانو ته مبارکي ویلې ده د یادونه ده چې دواړه لوبډلې به د دې لوبلړې دویمه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په شپږویشتمه نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي د ویلو ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اوورونو لوبلړۍ لوبوي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلای شي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
تاسو اوسې قدر من اوریدونکو دی خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته د اوکرين په ختیځ خار بخمت کې جګړه لا هم دوام لري که څه هم د جګړې په کرخه کې د روسیې د پوځي وړتیا او د کمیدو ادعاوې شوی خو عملاً د جګړې په ډګر کې کوم لوی بدلون نه تر سترګو کیږي ل دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماموریت په اوکرين کې د روسیې او اوکرایني سرتیرو لخوا له محاکمې پرته د جګړې د اسیرانو د وژنې په اړه اندېښنه ښودلې په دې اړه نور تفصیل فریده سیال اوروي
د اوکرين په ختیځ بخمود ښار کې پاتیرو څلیرویشت ساعتونو کې روسیې په لسګونه بریدونه کړي دي د اوکرين د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادارې ویلي د بخمود په جبهه کې پالیمان بخمود اودیفتکا مارینکا او شختارسکا کې نه 50 وسلوال بریدونه شوي دي په تیرو څو اونیو کې د غسیمه د سختو جګړو شاهده و لدی یو ورځ وړاندې د اوکرين پوز ویلي و چې د ځینو کارپوهانو د حق او اتعاو پر خلاف چوي پر بخمود د روسیې په څو میشتنی رغل کې روسیې ځواکونه کمزوري شوي خو دوی د روسي ځواکونو په بریدونه کې کم بدلون نه دی احساس کړی په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ لیکلی دی پر اوکراین د روسیې په سرلنۍ بریډ او شته رسیدلې دی او روسی قومندانان باید د جګړې مخټوړل لپاره ډیر سرتیری د اوکراین په لوري ولېږي د اوکرين په سم خبر ورکړی چې د روسیې پر اهدافو یې هوایي بریدونه کړی دي او یو نظامی هلیکوپټر می اتسلر وشتې راغورځولې ده دا اعلامیه د خپلواکو سرچینو لوري نه د تایید شوی د اوکرين په سویل کې د خرسون سیمه دفاعي ځواکونو نن د مارچ په 24 راپور ورکړ چې په 24 ساعتونو کې د غلطه څو راکټي بریدونه شوې دي څو هوان مرمۍ پر استوګنو سیمو لګیدلې دي او دوه ملکی وګړي پکې وژل شوې دي لا دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماموریت د اوکرایني او روسي سرتیرو لخوا د جګړې په میدان کې د جنگي اسیرانو د وژل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماموریت مشر مالته دا بوګنر د اوکرين په پلازمېن کیف کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي دا دوی سازمان په دې روسیو کې څو وژنې دواړو خواو ته ثابت کړي دي د هغې په خبره دا کړنې د ډېری اندېښنې وړ دي او داسې وژنې د جګړې په ډګر کې له نیول وروسته ترسره کیږي دا بوګنر په خبره شاوخوا 15 داسې قضیه ثبت کړي دي چې پکې اوکرایني سرتیری د روسي جنگي اسیرانو یا نورو کسانو په وژنو کې ګیل دی
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په کابل کې د روژې لپاره د یو شمیر ځانګړو خوراکي توکي پلورونکي او اخیستونکي وای سکل پیر او پلور د تیرو روژو په شان نه دی. د اچارو او لبنیاتو یو شمیر پلورونکي وای بازارونه ساړه دي.
د روژې دریمه د کابل یو بازار ګڼه ګوڼه شته، خو پلورونکي له سوړ بازار او اخیستونکي له خپل کمزور اقتصاد شکایت لري. د روژې د ځانګړي خوړو لکه اچار، مربا او لبنیاتو یو شمیر پلورونکي وایي سږ کال د جمهوریت د کلونو پرتله د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د دې په پلور کې هم کموالی راغلی. فیصل احمد هر کال په روژې کې د اچار او لبنیاتو د پلور کار کوي. په تېرو دوه ورځو کې د خپل د پلور د بازار په اړه وایي
د سیکل چدان د بازار کې خن نه ده، مونږ د تعداد شپږ زره مال راولای ده، خو یو څه بازار نشته، څوک یې نه اخلي. درې ورځې کېږي زه دوه سوه دوه نیم سوه مې خرڅه کړی.
د زیاته کړه چې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د خلکو اقتصاد یو څه ښه و، نو ځکه د دوی کار هم هغه وخت ښه و. مسعود د کابل بل اوسېدونکی دی، وایي په تیرو کلونو کې به یې د روژې ماتې لپاره ډېرې ښې او اسانۍ چمتو کولې، خو په خبره یې سږ کال د مالي ستونزو له امله نشي کولی.
خوا چې په کور کې به مو کومه هواسانه وه لکه پیراکي، آش او پکوړې، نو په کور کې به مو روژه ماتی وکړ، او چې نه به و نو له کورنۍ سره به مو بازار کې روژه ماتی کاوه، خو له بده مرغه اوس هغسې اقتصاد نشته.
مهدی د کابل ښار بل اوسېدونکی دی، وایي سږ کال د سبزیجاتو، میوو او لبنیاتو بیې لوړې شوې دي او دوی په روژه ماتی کې په شلمی کې د ښو خوړو د چمتو کولو توان نه لري. د خپل اقتصادي ستونزو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل
زه خپل د دولت کارکوونکی وم، خو اوس بې دندې او ناروغ یم. هیڅ چاره نه لرم پرته له دې چې د خدای دربار ته صبر وکړم. زه که روژه ماتی ته تیار کړم نو په سیمې ته یې نشم چمتو کولی. ستونزې ډېرې دي.
د کابل ښار د اوسیدونکو په خبر له یو خوا د کورنۍ اقتصادي وضعیت ښه نه دی، او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو لوړې بیې د دوی ستونزې دوه چنده کړې دي. په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې په بېساري ډول زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د راپور پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې فریده سیالي اوروي.
د امریکایي ځواکونو متقاعد جنرال فرانک مکنزي له واشنگتن اگزامینر سره په یوې مرکه کې د امریکا د سنات مرکزی قومندانې د یو جنرال د خبرو په استناد وایي له افغانستان څخه د داعش د بریدونو احتمال شته. په دې مرکه کې فرانک مکنزي د هغې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ترهګرۍ ګواښ شته که نه، وویل زه په دې برخه کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانې د اوسني قومندان جنرال ایرک کوریلا له څرګندونو څخه زیات څه نه وایم. جنرال کوریلا د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په څرګندونو کې له افغانستان څخه په شپږو میاشتو کې د داعش د بریدونو د احتمال خبرداری ورکړی و. جنرال کوریلا چې پرونی هم د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته خبرې کولې وویل اوس مهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر 2250 تنو ته رسیدلی دی. هغه څه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپلې ټویټر پاڼه رد کړی دی. فارن پالیسی خبرونه بیا د ایشیا اسلامي دولت د افغانستان لپاره څومره خطرناک ډله ده تر سرلیک لاندې د خبريال او څېړونکي مايكل کوګلمن لیکنه خبره کړې ده. مايكل د خپل لیکنې په یوې برخه کې وایي دا سبري خې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته له زندانونو څخه د بندیانو تښتېدو، د تیر جمهوري نظام اړنګېدو او وخت د طالبانو بیا ستنېدو د داعش ډله پیاوړې کړې ده. دا مايكل په باور په افغانستان کې شته انساني بحران د تلار هواره کړي، هغه کسان چې اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي په دې ډله کې ورجذب شي. نړیوال په افغانستان کې د داعش د ودې او حضور په اړه په داسې حال کې اندېښمن دي چې د ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې د پرله پسې څو بریدونو مسؤلیت ومانه. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په تیرو څو اونیو کې د دایښ لپاره پټنځایونو د چاپو او د ډلې ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې کړې دي.
د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبر شویو مطالبو مخکته نه و. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو له هغه مخکې د روزګان خبریالان وایي طالبانو پر دوی محدودیتونه زیات کړي چې د کار د دوی پر ژوند او کار منفي اغیز کړی. روزګان میشتو خبریالانو د خبرې په ترین کوټ کې د حکومت او رسنیو د همغږۍ په ګډه غونډه کې کړي. جزئیات د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اوروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د اوروزګان میشتو خبريالانو او طالب چارواکو ترمنځ د امژغی ناسته. دا ناسته د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا جوړه شوې چې هدف یې د خبريالانو او طالبانو ترمنځ امژغی رامنځته کول دي. په غونډه کې خبريالانو ویل چې دوی په ډاډه زړه کار نسی کولای او کله چې راپورونه جوړوي نو زړونه یې ریږدي، داسې نه چې کوم طالب چارواکي ورته څه ونه وایي. احسان الله ولسمل او خان محمد سیال پله هغه خبریالان و چې په دې غونډه کې د سټیج پر سر خبرې وکړې او وی ویل چې طالبان ور باندې دومره محدودیتونه زیات کړي دي چې اوس مهال راپورونه په ډاډه زړه نسی جوړولای.
اساسي موضوع دا د موږ وس هم یعنی ذهني نارام یو، که څه هم قریشي صاحب موږ ته ډاډ راکړي چې تاسې د امنیت خوندي دي، خو ذهني وس هم موږ نارام یو. یعنی که زه درته وایم کله چې موږ رپورټ لیکو هغه نشریږي، زه داسې فکر کوم چې د دې رپورټ درشا به بیا موږ ته کومې ستونزې جوړېږي. دا یو ډېره غټه ستونزه ده. ستاسې څخه مو غوښتنه دا ده چې موږ دغه یو مشکل راته حل کړي.
کوم خبر چې موږ وایو د خبر د ویلو څخه وروسته موږ دغه څه تشویش لرو، یا هم کله چې موږ خبر اټولو د خبر د نشر څخه وروسته چې کله زموږ سره دا تشویش وي، تشویش او دغه فکر وي.
د دې ترڅنګ یو بل سیمیز خبریال رحماني پوپل وایي چې طالبان نور ته معلومات پر وخت نه ورکوي او د غراز ولسوالۍ او نورو سیمو ته چیزی د طالبانو د اجازه پرته نه ستللای.
خبر ورکو ورته وایي چې موږ دغه راپور د موږ بیلانس غواړو، نو په دغه برخه کې موږ همکاري غواړو چې موږ همکاري وسی موږ ته بیلانس پر وخت باندې راکول سي.
بل خو د اوروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د ستونزې منی خو وایي چې دوی به د ستونزې هواري کړي او په خبره چې دا کمیټه په همدې مخه جوړه کړې ده. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس کاری غولی قریشی داسې وویل:
موږ دغه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د همدغه مشکل حل لپاره جوړوو. دا چې موږ پلان جوړ کړی دی دغه لپاره هم جوړ کړی دی چې ان شاء الله دغه مشکل به حل شي. دوهم برخه کې د ولسوالۍ د تک خبر دی وکړه چې محدودیتونه دي، محدودیت هیڅ نشته ولسوالۍ ته تک د خبریالانو لپاره.
په دې غونډه کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر ریاست چارواکو هم ګډون کړی وو او یو ځل بیا خبریالانو ته سپارښتنه وکړه چې د اسلامي اصولو مطابق خپل پروګرامونه ترسره کړي او راپورونه جوړ کړي. د غونډې په پای کې د طالب چارواکو له لوري خبریالانو ته بګړۍ هم ور پر سر سولې چې پیغام یې دا و تر څو له دې وروسته بګړۍ پر سر کړي.
ستاسو له پیغامونو
نام رستندویان ادارې چې د مور مېرې چلن کوي، روزه مراله خوراکي توکي هم نشته. نو دوی چې په کلي کې یو ملک وټاکي، دا ملک که څوک پر خوا جوړ و ماښام یې خښته ډوډۍ ورته ول، هغه ته بس رسېږي که نه ونه رسېږي. بس ګرد یا کا دی یا وراره دی یا د خوریۍ دی یا د ماما زوی دی یا همسایه وخوار و بیچاره ته نه رسېږي. دا مولیان صاحبان وټاکي، هغه چې یا خپل ځان ته کې طالبان لخوا یا د مامورینو لخوا وټاکل شي، او یا ګرد خپل قریبان پکښې کې ثبت کړي، بل سړي ته نه رسېږي. همسایه وخوار و بیچاره ته نه پکښې رسېږي.
اول خو تاسو څه د مخه د روژې مبارکي د رسېدو په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایم. ویل لرم چې عبادت میاشت خوندوره میاشت راورسېدله. همداشان موږ تېر کال د خوشحالۍ او د ارامتیا او ډېر خوشحالۍ کال مو تېر کړی، ځکه چې نسبت نور کلو ته مو ډېر خوشایسته کال و. نو هیله لرم چې دا راتلونکي کال هم داسې د یووالي کال وي او د خوشحالۍ کال وي، او کوم جنګ و جګړې او کوم شی نه وي پکښې. هیله لرم هغه خلک خوابه جوړونه چې په خارج کې دي، هغه د خدای پاک رفق لا کړي، الله دې راولي. نو د خدای پاک په افغانستان کې د جنګ ټغره ټوله کړي، الله دې نور امن راولي، الله دې نو په افغانستان کې نور هیڅ ومه جنگ نه کی نو دغه می ارزو او دا می هدي
د نیمروز له دلارام څخه ستاسو سره په تماس کې. نو طالبانو چې د ازادي راډیو پر نشرات باندې په افغانستان کې بندیز ولګوي دوی باید اول ایرانی رسنۍ چې په نیمروز کې د پم پر صفه څلور ویشت ساعته نشرات لري او د خپل فرهنګ د غوړولو لپاره شپه او ورځ تلاش کوي کوشش کوي او غواړي چې خپل فرهنګ او خپل کنټرول پر افغانانو باندې وتپي، لومړی باید دوی ایرانی رسنۍ نشرات بند کړي وای. مخکې له دې چې دوی د ازادي راډیو نشرات بند کړي، باید هغه ایرانی رسنۍ چې څلور ویشت ساعته په نیمروز کې پر پم صفه نشرات لري دوی باید حوال